دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې 15 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بنیری او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه تبصرې لرو. سندرې به درته هم وړاندې کوو. زموږ کلتوري خبرونې به هم اورئ. خو اړومبی نجیب عامر ته ورځو چې د دې وخت خبرونه.
سهار مو نیکمرغه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. له جلال آباد تر پېښوره د اورګاډي د پټلۍ غځولو سروې بازار پیل شي او په عراق کې د داعش یو مهم مشر وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د نوموړې ادارې د پاکستان څانګې یو مشر یاسر عرفات پرون مشال لډیو ته وویل
د کې پی اور فاتا چې کوم دی هغه کې سچویشن دا و لاست ایئر چې سو تقریبا یو لس لکه ماشومان واړه چې کوم د سکول ګوینګ پرایمری سکول تو هغه سکولونه ته نه ورکړل او دې کال هم چې کوم زموږ کمپین دی هغه اپریل کې کنډکټ شوی دی. د دې ډیټا چې کوم موږ له ملاویږي ان شاء الله نیکسټ ایئر کې.
یاسر عرفات وایي یونیسف د پاکستان له حکومت سره لاس امداد کوي سو له تعلیمه بې برخې پاتې شوي ماشومان سکولونو ته لاره پیدا کړي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم څانګه زیاته ځپل شوې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي ترهګرۍ او سختدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. نوموړي پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو او هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال اقبال ظفر جګړه وویل که ځوانان په هنرونو سنبال شي نو د ترهګرۍ او سختدریزۍ حوصلې به ماتېږي. نوموړي غونډه کې د جرمني او ناروې سفیرانو هم ګډون درلود. د اروپایي ټولنې سفیر ژان فرانسوا په دې موقع مشال لډیو ته وویل چې دوی به د پاکستان سره په دې لړ کې مرستې کوي.
We have been putting 45 million euro.
اروپایی ټولنی د پروګرام کې 15 ملیونه یورو اچولې دي. د دې ترڅنګ جرمني د پروګرام کې 14 ملیونه یورو او ناروې 8 ملیونه یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 20 ملیونه یورو ته رسیدي. را روان کال به د پروګرام کې د 15 ملیونه یورو اضافه کولې شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
چارواکي وایي د یاد پروګرام د لاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 10,000 پیغلې او ځوانان روزل شوي دي. د پښتونخوا گورنر وایي پر روان کال کې به دغه شمیره دوه برابر کړی شي. د ننګرهار چارواکو پرون وویل چې له جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو. په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی دی او تمه ده چې سروې یې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د ننګرهار والي تېره ورځ په جلال آباد کې د دې پټلۍ د جوړېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه شروع شي. دا پټلۍ 150 کیلومتره اوږده ده چې 15 کیلومتره له ننګرهار تیریږي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د آسیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤل عمر ورچ مشال لډیو ته وویل که چېرته اعدام وشي د داسې ځانګړې تیروتنې خطر شته چې بیا به نه جبرانېږي. نو د بخښنې نړیوال سازمان په هر صورت د جرم بڼې او موقعیت ته له کتو پرته د ګناهګاره بې ګناه او نورو انفرادي خلکو له هر ډول اعدام سره مخالفت کوي. افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلې دی چې په اعدام محکوم شوي دي. ویل کېږي چې د دې کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي. د استرالیا حکومت نن وویل چې په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو لوړ پوړی چارواکی چې نوي کسان یې په کار ګمارل وژل شوی او په دې توګه د یادې ډلې لخوا د نوو کسانو د راجلبولو صلاحیت د ګډوډۍ سره مخ شوی دی. امریکا د استرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې نیل پرکاش چا چې په استرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کړې وې د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. په میلبورن کې زوکړې پرکاش د اسلامي دولت وسلواله ډلې په تبلیغاتي ویډیو، فلمونو او مجلو کې ښکاره شوی وو او په فعال ډول د استرالیا سړي، میرمنې او ماشومان په کار ګمارل او هغوی د ترورستي بریدونو کولو ته تشویقول. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه دې د کوسوو څخه راتلونکو مسافرو باندې د ویزې پابندي ختمه کړي. د اروپایي کمیسیون د مهاجرت کمیشنر ډیمیتریس اورامپولس پرون خبریالانو ته وویل کوسوو زیات پرمختګ کړی او هغه هیله من دی چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه به د هغه د وړاندیز زر منظوري ورکړي. نوموړي کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرانی بانن د کوسوو له مشرانو سره ګوري او پارلمان وینا هم کوي. کوسوو به د ترکیه، یوکراین او جارجیا په څیر په هغه لیکلړ کې شامل شي د چا وګړي چې به اروپا ته د داخلېدو لپاره ورله مخې د ویزې منظورې ته حاجت نه لري. د وړاندیز تر مخه د کوسوو هغه اتباع چې بایومیټریک پاسپورټ ورسره وي له ویزې پرته شنګن هیوادونو ته داخلېدی او هلته نوي ورځې اوسېدای شي. روسي چارواکي وایي دوی په ناکراره شمالي کافکاز سیمه د افغانستان کې درې وسلوال وژلي دي. د روسي د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې دغه کسان اوړ مشپه د افغانستان په کیزی لیوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې درې واړه وژل شوي کسان د پولیسو پر ضد په بریدونو او شکو کولو کې ککړ وو. په وژلو شوو کې یو یې عمر سبایف ښودل شوی چې د چارواکو په وینا د کیزی لیوټ جنایي ډلې مشر و. د افغانستان د هغو وسلوالو د تشدد په مرکز بدل شوی څوک چې په شمالي قفقاز سیمه کې د اسلامي دولت جوړولو هوډ لري. د تر دې غړي د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
خبرونه مو اوریدونکو، زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. ملګری ملتونه وایي په پښتونخوا کې یو لس لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
کیپی اور فاتا چې کوم دی اسی کی سچویشن دا او لاست ایئر چې تقریبا یو لس لکه ماشومان واړه چې کوم د سکول کو پرایمری سکول او هغه سکولونو ته نه ورکړي.
قبایلو کې سیاسي مشران وایي دا سنخ کاری چې د قبایلو پر مختیا د حکومت ترجیح ده.
کوم حکومت سره د ایجوکیشن لپاره، د استاد لپاره، د شاګرد لپاره، زموږ د ژوند د مستقبل لپاره نه چې ډېری مره بروپور راکول ته تیار نه دي، نو دا غنه به زه ته وکړم.
پښتونخوا کې ځوانانو ته د هنرونو خودنه، د صوبې د پوهنتونونو مالی ستونزې او د پولیو پر ضد کمپاین، دغه هم زموږ د روانې خبرونې موضوعات دي. تر پای د مشال ریډیو سره لومبه راځو. د پاکستان سیاسي صورتحال ته، په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په وزیر اعظم نواز شریف او دغه په کورنۍ د کرپشن یا اداري فساد د تورون نروستو وزیر اعظم ته یو خط لیکي. پاکستان کې سیاسي فضا ګرمه ده، جلسي جلوسونه هم روان دي. دا وخت سره له اسلام آباد رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه در رابعه، تاسو ستړي مشوي؟ ربیا، پرون د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان خبری غونډې ته وینا کړې ده او د اپوزیشن چې کوم خط ته یا دغې چې کومې غوښتنې دي په هغه موضوع خبرې کړې دي. سم مهم ټکی و دغه د خبری غونډې.
شاهین، د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالف ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار رد کړی او ویلي چې د مخالف ډلو هدف درغلی نه بلکې وزیر اعظم دی. دا خبرې چې دي د پاکستان داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت کړی وی. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر وینا و چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار ردوي، خو په دې معامله حکومت خبره ته لپاره تیار دی. د داخله چارو وفاقي وزیر وینا و چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی ضابطه کار لوستلو نه پسته ښکاري، وای چې دا به بدنیتۍ جوړوي. دا هم اوویل چې اپوزیشن دې رښتیا مخې ته راوړو چې خنډونه نه چوي. سپریم کورټ چې کومه فیصله هم وکړي هغه به حکومت مني او اپوزیشن له هم د سپریم کورټ احترام پکار دی. شاهین د دین علاوه په دې موقع د پاکستان وفاقي د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وینا و چې د پاناما اسنادو معاملې پلټنو لپاره د مخالفو ډلو لخوا د مثبت وړاندیزونو امید و ورته. خود ضابطه کار په نقطو خبر نه پس هغې کې داسې هیڅ نه و چې هغه تسلیم کړی شي. خو دا وویل چې د تحفظاتو باوجود دوی خبرو اترو لپاره تیار دي. د دین علاوه شاهین په وړمه ورځ د مخالفو ډلو یو مشترکه غونډه هم شوې وه. د دې ضابطه کار په هکله په هغې کې دا ویلی شوي چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ضابطه کار رد کړی دی او اوس چې دوی کم په متفقه توګه کم ضابطه کار جوړ کړی دی نو په هغې کې اولنې غوښتنه دې دا کړي چې سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او هغه دې په وړومبۍ چې دی د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړي. خو دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې ځینو پکې دا ویل لکه دوی د وزیر اعظم په ایس ایف ای نه وو متفق شوي دي. دا ویلي وو چې تر څو په وزیر اعظم تور نه ثابتېږي نو تر هغې پورې د ایس ایف ای غوښتنه نه ده په کار.
ډېره مننه رابع اکرم خان. خو ورځ غواړم
مننه.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم یو لس بجو
تاندې هلی
په پاو کم دو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون بچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالو نه تر 9 کالو پورې شاوخوا 3.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو بیا د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف اعلان وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې شاوخوا 3.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې مهم وجه د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او د امنیت خراب صورتحال دی. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل پر راپور کې ورو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د رپورټ تر مخه د 15 کلونو تر 9 کلونو پورې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې شاوخوا 3.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1998 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګرانه ده.
کوم دی هغه کې سچویشن دا لاست ایئر چې سو تقریبا یو لس لکه ماشومان واړه چې کوم د سکول ګوین پرایمری سکول تو هغه سکولونه په نو ورکړل. نو دې کې چې کله یونیسف انټروین کو ګورنمنت سره د دې انرولمنت کمپینز کې او د دې چې کوم اوور آل موبلایزیشن کمپین دی هغه کې مونږ 6,50,000 یعنی شپږ نیم لکه پورې ماشومان دواړه چې کوم دي هغه سکول کې انرول کړ دي تیر کال. او دې کال هم چې کوم زمونږ کمپین دی هغه اپریل کې
الته. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په پاکستان کې د 15 کلونو نه تر 14 کلونو پورې شاوخوا 2 کروڑ او 3 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د موجوده وخت کې موږ دا کوم کوي چې 24 لک ماشومان په خیر او پښتونخوا کې سکولونو نه بهر دي. 8% ماشومان په فاتح کې دي هغه سکولونو نه بهر دي. او په پاکستان کې ټول نه زیاتې جنتی چې کوم دي 75% په فاتح کې سکولونو نه بهر دي. د پاکستان کې ټول نه زیات ماشومان چې کوم دي پرسنټیج حواله سره هغه په بلوچستان کې ټول نه اوټ اف سکول دي. آرټیکل 25 کې خو چې هغه کې دالي کلی دي چې 15 کالو نه ورته 14 کالو پورې څومره ماشومان دي پاکستان کې هغه ته د فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ورکړل شي. خو که وګوري بلوچستان، سند او پنجاب دا بل په خپل اسمبلیانو کې خو پاس کو خو امپلیمنت نشو. دا څه وګوري خدای په پښتونخوا خو هغه بل اوسه پورې په خپل اسمبلی کې تقریبا 62 نه کړه.
په قبایلی سیمو کې د استادانو د اتحادی او مشر سید محمد وایي چې په قبایلی سیمو کې د حکومتي هلو ځلو باوجود په سکولونو کې د ماشومانو شمیره ډېره کمه ده، چې لویه وجه یې د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلو کډواله کېدل دي.
بنیادی بنیادوں باندې لگا وسکار روان ہے وہ دا کمے دیر سیم کی پورے کی دا دا سر نہیں پورے کی پاتہ دیر غریب علاقہ دا یا خلا دا کی کلا زوی دا زلگ زل نشی نا وا جرا وے مال سکا دا شروع کیا سم جوری شروع کیا اگے دی سکول لو چت کے چت پر کار کی ولے
پ فاٹا کی استادان تا روزنا ورکون کی د حکومتی ادارے مشر ہاشم خان وائی پ یاد سیمو کی دبد امنے او پوزی عملیات اڑان دی پسکلونو کی د ماشمان شمیرا زیات وا چرستو پ کی ډیر کمے راغلی دی
زمنا او تقریبا 50% بچی د سکولونو نه بهر دي نه بل دې بنم دې ته غره څه څه دې دای نه تقریبا 50% دا یې لپاره هم دې ما ماشومانو لپاره هو مګر کو تعلیمي ایمرجنسی د کولو کې دا په سکولونو درا شي نه دې دې اصل وجه خدا ته لکه اوسه پورې خدا زموږ سکولونو تقریبا بند وګرا کپاس وګورې چې کله دا په واټا کې حالت نو خراب شي او
التا عمر اورگزے وائی په موجوده وخت کې هم په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمیر لوی وجه د تعلیم لپاره په بجټ کې کمی پیسې بیا لول، غربت په کلیوالو سیمو کې د خزینه استادانو کمی او امنیتی صورتحال دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیرې لا زیاتولو لپاره په مختلفو پروژو کار کوي. یاد دی وی چې یونیسف ادارې په دې وروستیو کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 1.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
دانیس اجمل راپور مورد اوردن کو او هم دغه د ماشومانو ځوانانو د تعلیم او هنر په موضوع کې پاتې کیږو. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وې دي چې ځوانانو ته تعلیم او هنر په ورکولو به منفي قوتونو ته ماتې ورکړل شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پیښور کې د کسب او هنر په حواله یوې غونډې ته د وینا په وخت کړی ده. په دغه غونډه کې د اروپایي ټولنې، جرمني او ناروې سفیران هم موجود وو. زمونږ همکار غلام غوث هم دې غونډې ته ورغلی او موږ نه راپور راکړي.
د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن د سوري لاندې په پیښور کې د هنرونو د سیالیو غونډې ته وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل ترګرۍ او سختدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره ځوانانو ته روزګار او هنر ورکول د وخت مهم ضرورت دی. هم دې سره به په وطن کې موجود د منفي قوتونو حوصلې ماتیږي. دا ډیره لویه خبره ده او هم دا نن موږ ته یو لوی چیلنج دی چې دا منفي قوتونه څنګه ختم کړی شي. او د دې طریقه هم دا ده چې تعلیم او هنر ته اهمیت ورکړی شي. په پیښور کې د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن په غونډه کې ځینې اروپایي سفیرانو هم ګډون وکړ او د اروپایي ټولنې سفیر جان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د کسبی هنرونو د کمیشن سره مالی مرسته به په را روان کال کې نور هم زیاتوي. اروپایي ټولنې دې پروګرام کې 15 میلیونه یورو اچولي دي. د دې ترڅنګ جرمني دې پروګرام کې 14 میلیونه یورو او ناروې 8 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 70 میلیونه یورو ته رسیږي. را روان کال به دې پروګرام کې د 15 میلیونه یورو اضافه کولی شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
د دې ونډې پر مهال د پخلی د هنر، د جامو د ګنډلو د هنر او د اوبو د نلونو لګولو او بجلی د تارونو غځولو د هنر ځنی زده کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
جی زمانو فاطمه لیا لکه تعلیم هم ضرور دي خو تعلیم سره سره چې روزګار یا نو بیا ډیر ښه دی. پښتانه خلک موږ زیات ترخه زی بار وباس نه نو چې په کور دننه زموږ کې د عزت او کار ملوش لومونګه کوو نه زموږ لپاره ډیر بهتره دی.
زمانم فهد حسین نے کوکنگ سراونڈر شباب کو ناغا الحمدللہ موږ په هغه کې ډېر هر سویز د کړو موږ مختلف طریقې زده کړې د کټایان او شوه د مختلف ډیشن شوه
زمانم بیبي جان دی او سر چترال نه بلون کوم اور نن سبا خو جب دومره مشکل سره ملاویږي چې کم کم انسان سره کم ټیکنیکل هنر وي هغه خپل هغه ټیکنیکل هنر چې کم دی هغه مخ کې کول شي او هغه خپل لایف هم جوړول شي او خپل د وجنه هغه نورم ډېر کسان چې کم دی هغه هنرمند کول شي
د کسبی هنرونو د دې پروګرام لاندې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ټول 10,000 ځوانانو ته روزنه ورکړې شوې ده او د پښتونخوا گورنر وایي را روان کال نه به دې پروګرام کې د روزنې ترلاسه کوونکو شمیره 2 نور هم سیوا کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمې لپاره د نورو پرمختیایي پروژو تر څنګ په لکی مروت کې د یو پوهنتون جوړولو اعلان هم کړی دی. که څه هم په صوبه کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران دغه ګام ستایي، خو دوی وایي چې باید په دغه لړ کې عملي ګامونه هم پورته کړل شي او د پوهنتونونو مالي او انتظامی ستونزې هم سمې کړی شي. په دغه اړه د ملیحه امیرزاده راپور اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو خو ګام بولي، خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي، بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. د سوابې یونیورسټي چانسلر ډاکټر نور جهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه دې سه پالیسی جوړ کړي هر یو ګورمنټ چې د یونیورسيانو سستینبل رن کول چې ګورمنټ بیا فردر کوي. زمونږ نوې یونیورسيټي دا تاسو یقین لري چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډې وهم ځکه چې یونیورسيټي سٹارټ شو اوس دې بچو سره بسکه دې بچو ته کورسې پکار دا دې ته کتاب پکار دی دې ته ټیچر پکار دی بے شک زدا سپورٹ کوما یونیورسيټي زمونږ ډېر زیات ضرورت دی خو سستینیبلټی به د ګورنمنت د دې خامخا پلانینګ کوي.
د تعلیمی چارو کارپو او د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلا یاز وای د نوې پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی، خو نوموړي په ځانګړي توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر کبلا یاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه چې بنیادی طور ریګستان دی، نو که چېرته دوی داسې مضامین التراولي لکه مثلا ریګستانی اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کوم کوم مواقع پیدا کېدای شي او پاکي تحقیق طرف ته لاړ شي، نو بیا خو یقینا چې جامعه چې کومه ده یونیورسيټي پوهنتون هغه په لکی مروت کې او په دې علاقه کې یو ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
بل خو د بچه خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې نظر دی چې د پروژې د عملي کولو لپاره د مرکزي او صوبایي حکومت ترمنځ په دې اړه همغږي ضروری ده.
ما په خپل کې صرف اعلان کافي نه پوهنتون د لپاره ځمکه په کاري پوهنتون د لپاره بلډینګ په کاري کوم سبا د سکیورټي والا ډېر لوی مسله ده. دوی ټول شنو په نظر کې ساتلو د لپاره د بودیجې ضرورت ده، د پیسو ضرورت ده. هغه پیسې چې کومې اول خو دوی په صوبایي حکومت او مرکزي حکومت په خپله طرح کې مرکه نه وي کړې، یو اعلان وکړي بل ورته فرا شي وایي ولې د مولمو کولو دوی ورته پیسې منظورې کړي د څه دا هېڅ کوم پرابلم نه ده چېرته یونیورسيټي نشي دا کېدله. خو ورسره ورسره آیا پوهنتون نه علاوه موږ نور څه کوو؟ نور خو توجه نه څوک ورکوي را علاقو ته څه خبرو باندې خو نه کېږي که نه چې اوس هلته دوی اعلان وکړه خدای دې ټیکه د اعلان فرښتې باندې غټې غټې خبرې وکړلې.
ډاکټر نورجهان دا د حکومت ذمهواري بولي چې په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. بیا ډاکټر فضل رحیم د پروژې د طریقې کار په اړه وایي د 5 لپاره دغه کار له صوبایي حکومت سره وي چې 5 پس دا مرکز ته لاړ شي. تر دې وروسته که څه هم د اعلی تعلیم کمیشن له صوبایي حکومت سره د پیسو مرسته د ګرانټ ورکولو په شکل کې کوي، خو ذمهواري یې د صوبایي حکومت سره وي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 19 سرکاري پوهنتونونه دي.
د ملیحه میرزاده راپور مورده او سرزو د پاکستان قبایلي سیمو ته د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلي سیمو ټولو 23 تحصیلونو حیثیت په ټاون یا خارګوټو کې د بدلولو فیصله کړې ده. دا وخت په ټولو 9 ایجنسو کې 23 تحصیلونه دي. په دې کې پاړچنار، صدا، خار او میرانشاه له مخکې نه د میونسپل کمیټې درجه لري. په دغه تحصیلونو کې د خارونو په شان سهولتونه ورکول، آیا حکومت به په دغه اعلان عمل وکړي او د دې لپاره څه انتظامات کړي او کنه؟ د ګل آیاس په راپور کې
که څه هم وفاقي حکومت د قبایلي سیمو ټولو تحصیلونو ته د ټاون یا ښارګوټي او میونسپل کمیټیو درجې ورکولو پریکړه کړې چې د ښارون په شان مدني سهولتونه ولري، خو ځینې قبایل دا تر کاغذونو پورې ګام بولي. بیا نور خوشبینه دي چې دا کار به عملي هم شي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان وایي چې د ټاون جوړېدو ګټې ډېرې زیاتې دي، خو په دې کې حکومت سنجیده نه ښکاري. نوموړي زیاته کړه،
قبایل شامل نه دي. که تاسو وګورئ نن یولس لکه ماشومان دا په کورونو کې ناست دي او زمونږ استادان به وتلي دي دلته اسلام آباد پرېس کلب مخې ته درنه ورتلی. نو چې کوم حکومت د ایجوکیشن دپاره، د استاد دپاره، د شاګرد دپاره، زما د ژوند د مستقبل دپاره نه چې درېنی مره بروپو راکولو ته تیار نه دی، نو د هغه نه به زه څه توقع کوم چې دا به ماته 300 دومره دغه به ماته جوړ ټاون چې به جوړ کړي.
خو د قبایلي سیمو د چمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر شاید رحمان له مشال راډیو سره په خبرو کې هیله من و چې تحصیلونو ته د ښارګوټو حیثیت ورکول ممکن دی او دې سره به مقامي خلکو ژوند کې بدلون راشي. د ویل
پاتا چې کوم لکه نه دغه لا خور او دغه خلک چې د نړۍ دنیا نه نه دی راغلي، هغه هم د پاکستان هم د دې خور هم د خلک دی چې د پټونونو کې موسیقي او د بلل کې موسیقي تو فرض کړه مېټرو په بیا نو کوم چې جوړې دي شي او 43 روپۍ راغره پر د کې دي شي، نو دا چې په پاتا کې د ډیولپمنت لپاره یو غټ پروجیکټ لګه کی او هغه باندې چې کار شروع شي نو ول امپلیمنټیشن څنګه ګرام کار خونه دي خدای شي
شاید رحمان زیاته کړه چې د ښارګوټو سره سره دی په دغه سیمو کې صنعتي مرکزونو جوړولو اعلان هم وکړل شي، خو دا دی عملي هم کړي. بلخوا د قبایلي سیمې پخوانی سینیټر عباس خان افریدی وایي چې دا یو مثبت ګام دی، که څه هم په سر کې به مشکلات وي خو دا به عملي شي.
ډېر ټایم نه هر ګورمنټ به ویلو خو چا شروع کوله نه، نو دو ګورمنټ چې شروع کړه اور ان شاء الله دا سټریم لاین ته راشي. دې سره به ډیولپمنټ، روزګار، ټول ایشو ټیرریزم هر څه باندې به قابو وای چې کومه پرې مخال داسې میدار شي نه محروم او خدا حالات چې اوس دا هر څه ته ملوېږي. ورور یو شروعات شروع کې به خو مخو ویرنس دې پر ټایم بولاږي او دا ډېر ښه قدم ده.
بلخوا د باجوړ یو ملک دفتر خان د حکومت دا ګام ستایلې او وای چې د اصلاحاتو راوستو په مخه دا ضروری ده چې په تحصیلونو کې مشت خلکو ته د ښارونو په شان سهولتونه ورکړل شي. دوی زیاته کړه،
د حالاتو په بنا باندې چې موږ وګورو نو یو څو حالات مختلف دي، خو په هر صورت چې کله ورو به حالات موږ ته ان شاء الله برابرېږي. څومره چې اصلاحات هغه تحصیل په سطح تاون کې داخليږي یا نورې مسلې راځي، نو ان شاء الله تعالی چې زموږ علاقې ته به پیدا ورکول کېږي.
د وفاقي حکومت د فیصلې تر مخه تحصیلونو په ښارګوټو کې بدلولو لپاره امداد به بهر ملکونو ناراضي او دا یو زړه پروژه وه چې اوس یې عملي کوي. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر متعلقه چارواکو ته په قبایلي سیمو کې د روانو پروژو سرته د رسولو امر هم جاری کړی دی.
د ګریز راپور مورد اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د علي بابا خان په آواز د غنی خان نظم.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما، بل سترګي توربما، کل سترګي توربما، کل شونډي خلوما، زیم ناس زال جانان یو تصور کی غم پہار کی درنا بسری پی ماں ہم درن کے لا خمارشتا زتر لپتے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگا کھلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگا کھلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں سیم ناس سال جانان یو تس تصور کی جوڑو ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں
دا مشال ریډیو د اردوونکو تاسو زموږ د سهار خبرونه اوري په پښتونخوا کې درنګ شیبې له سهار نه نیمه بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف د پاکستان څنګه یو مشر یاسر عرفات وایي په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم څانګه زیاته ځپل شوې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي ترهګرۍ او سغدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. اقبال ظفر جګړه پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل که ځوانان په هنرونو سنبال شي نو د ترهګرۍ او سغدریزۍ حوصلې به ماتېږي. د ننګرهار والی وایي له جلال آباد تر پېښوره د اور ګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د سروې تر ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی چې په اعدام محکوم دي او ویل کېږي چې د دې کسانو شمیره سلګونو ته رسیږي. امریکا د آسټرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم آسټرالیایي مشر نیل پرکاش چا چې په آسټرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کړې وې د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. روسي چارواکي وایي دوی په ناکراره شمالي کافکاز سیمه داغستان کې درې وسله وال وژلي دي. د روسي ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې دغه کسان وړمشپه د داغستان په کیزی لیوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي له تنقید وروسته تهران د امریکایي ګاډو واردول پرېښي دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اردوونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپلې تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پیش کړی و چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن دی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په 3 کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد د پلټنې په 1 کې مکمل کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا ضابطه کار وروستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي. په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوستي دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې د مشاورت لارې دې بندې نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستي شي. اکسپرس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په 3 کې پلټنې وکړي. ورسپانې لیکي چې د پاناما لیکس انکشافات وروستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوې ده او د دې انکوائریانو نه داسې ښکاري چې د نړۍ یو جمهوري ملک هم کرپشن نه قبلوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړي شي او ټول معاملات دې په جمهوري طریقې سره حل کړي شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ایم کیو ایم یو کارکون آفتاب احمد مرګ یوه د افسوس وړ پیښه ده او د فوز مشر جنرال راحیل شریف یې هم نوټس اخیستی دی. ورځپاڼه لیکي که یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی نو بلخوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي. په کار خدا وه چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که قسمه کار یو عام تن کړی وي نو عدالت به یې پلټنې نه کولې. په کار خدا وا چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته انټرفیکس خبری اجانس تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاسا زر پروژې د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې. دغه شانتي فینانشل ټایمز ورځپاڼې به لیکلي دي چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحاني د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټمي تړون تایید کړي. د دواړو مقالو مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کړي.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د رواني میاشتې په یولسمه او دولسمه نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په دولسمه نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان خاغلی غنی ته د مارچ په شلمه نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره پکارېدای شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یوځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني لبه اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینې اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک راجلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمی واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره وي.
نجیب عامر چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو، ناټو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي. ناټو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناټو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپا لپاره د ناټو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلې دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډډ ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو چیري ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخېدو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بېل کړه او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپوړي قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي. خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله سیړي چې په پولند او بلتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
احمد شیبر راپور مورده اردن کو د آزادی اروپا ریډیو همکاري اسماعیلو تا د نه په ورځ د 2014 کال د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتوري ادارې یونسکو یو جایزه ورکړل شوې ده. آزادی اروپا په خپل خبر پاڼه کې ویلي په دغه وخت خبریالانو د غې د خوشی کولو لپاره په آذربایجان غږ کړی دی چې باید خدیجه زر تر زر خوشی کړل شي. دا خبر مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
د آذربایجان کې د خبریالی خدیجی اسماعیلوا ته د مئی پر درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ د 2014 کال د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د ګویلموکانو د رسنیو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. هغې ته دغه جایزه په فنلینډ کې ورکړل شوه چې د خدیجی مور ترلاسه کړه. د فنلینډ ولسمشر سولی نینینستو چې د دغې دستوري مشر میلمه و پر دغه وخت وویل هغه ډیر خپه دی چې خدیجه دا وخت دوی په منځ کې نشته چې خپله جایزه په خپله واخلي بلکې په کېد کې ده. هغه اویل د هیله مند دی چې په هلسنکی کې د دغه دستوري وروسته به د خدیجې د خوشي کولو لپاره هڅې تیز شي. بلخوا د یونیسکو د خیرسګالۍ سفیر او د سی ان ان خبریالی کریستینا منپور په دغه وخت آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې خدیجه دې زر تر زره خوشي کړل شي. پرون د نهه په ورځ د هغې 1514 ورځ وا چې په کېد کې ده. د آزاد اروپا ریډیو همکاري اسماعیلو واته پرون د نهه په ورځ جایزه د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ دفاع کولو په لړ کې ورکړل شوه. د آزاد اروپا مشر نینات پیش د دغه ګام هرکلی وکړ او وی ویل باید خدیجه ته د هغې بنیادی حق یعنی ازادي ورکړی شي. خدیجه اسماعیلوا تحقیقاتي رپورټونه جوړول په باکو کې د آزاد اروپا راډیو خبریاله و چې د آذربایجان حکومت لخوا کېد کړل شوه. د هغې د خوشی کولو لپاره په ټوله نړۍ کې اوس یو مهم اپیل شوی دی چې په آذری حکومت د هغې د خوشی کولو لپاره فشار زیات کړي. د تیر کال په دسمبر کې د امریکا نماینده کریستوفر سمیت د آذربایجان په چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې په امریکایي ویزې ورکولو د بندیز لګولو وړاندیز کړی و چې د دغه خبرې اوس په امریکایي کانګرس کې څلور غړي مرسته کوي. بلخوا د نړیوالو ادارو یو تنظیم د مئی په 20مه نیټه چې د خدیجې سلویختمه کلیزه هم ده د هغې د خوشي کولو لپاره د یو احتجاج پلان هم لري. د باکو یو عدالت خدیجه اسماعیلوا ته په 2014 کال کې د ټیکسونو د نور کولو او غیر قانوني کاروبار په تور د اونیمو کالو د کېد سزا اورولې ده.
د فرخند صدر راپور مورده اردن کو اوس د مینا ګل په واز باندې د خوشحال خان خټک د غزل او دا مشال لیډو دردون کو زمنګ د سهار خبرونه او سرزیو راپور ته د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پنجاب په اوکاړه ضلع کې گرفتار کړل شو کروندګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دغه کروندګرو د خپلو ځمکو د حقونو ترلاسه کولو په موخه راغونډ شوي وو. سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پولیس او پوځ د بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې ده. تفصیل ګل ایاز راکړي.
د بشری حقوقو د اسار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په پنجاب صوبه کې د کروندګرو پر ضد د قانون سازۍ غندنه کړې او ویلي دي چې چارواکي کروندګرو سره زیاتې کوي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د کروندګرو نړیوالې ورځ په مناسبت کروندګر راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتل چې د ځمکو حقونه ورته ورکړل شي، خو چارواکو په کروندګرو تشدد کړی او زیاتره یې نیولې دي. په دغه کروندګرو یې مقدمې هم درج کړې دي. سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه کروندګرو پر ضد جوړ کړل شوي مقدمې ختمې کړل شي. د ایشیا لپاره د سازمان مشر براډ ایډم وای چې په جمهوري ټولنو کې پورم د غونډې او گرفتاری له بشري حقوقو نه سرغړونه په معنا وي. نوموړی وای چې حکومت د کروندګرو د ځپلو لپاره سخت قوانین جوړ کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د اپریل په 14 د انجمن مزارین پنجاب عمومي سکتر مهر عبدالستار له کوره گرفتار کړو چې له غونډې رامنې کړي. د نوموړي پر ضد مقدمه هم درشل شوې ده. د دې پر ضد کروندګرو لاریون وکړو. د دې مظاهرې پر ضد پولیس او فوج ځای پر ځای کړل شوي ول او په دې کې یو شمېر کروندګر ونیول شول. سازمان وایي د اوکاړه ضلع چارواکو دریځ درلودو چې د امنیتي حالاتو له وجې د کروندګرو د نړیوالې ورځ د نمانځلو اجازه نه ورکوله. د بشري حقوقو د سار نړیوال اداره وایي چې شاوخوا 400 کروندګرو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمې درج کړل شوې دي. په دې کې 40 کروندګر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوي دي او دوی په جوډیشل ریمانډ دي. سازمان وایي پاکستان باید د نړیوالو قوانینو ته احترام ولري او د کروندګرو پر ضد جوړ کړل شوی مقدمې واپس واخلي. په اوکاړه کې د کروندګرو زمیدارو او فوج ترمنځ په ځمکه لانجه له تیرو 14 کلونو راهیسې روانه ده. په 2013 کال کې نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر وخت کروندګرو سره لوس کړی وو چې د ځمکو حقونه به ورته ورکړي، خو د وزیر اعظم جوړېدو وروسته یې ژمنې نه دي پوره کړي او ځلې انتظامیه د کروندګرو ځپلو ته هم دوام ورکړی دی.
ګلایز راپور مورد اوریدونکو او اس راځو دویم بلې موضوع ته. په تیر وخت کې په پاکستان کې د پولیو داسې کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوره شوي دي. دا چې د پولیو د څاڅکو حفاظت څنګه کیدی شي د فرخنده اسد پر راپور کې وو.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه تیره میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د صحت ادارې EPI پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېر داسې تکنیکی مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسیدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورسي او خېټې ته د ویکسین لاړ شي نو دغه په ډکو متیازو کې به د پولیو وایرس نه هغه په ګنده ناله کې نه ځي، بل چا ته به رسي نه. دا ټولې ټکنیکي خبرې دي.
د صحت کمی ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 19 په خیبر پختونخوا او 14 بیا په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي وو او سږ کال هم په 9 ریپورټ شوي کیسونو کې 4 د خیبر پختونخوا نه دي. د EPI د خیبر ایجنسۍ د لنډی کوتل سپروایزر طالب محمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او ساسکو ورکونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
د بجلی مسلې شته په پاکستان کې، خو چونکې موږ سره
برف آیس یا په پښتو کې وایي چې واوره دا سره په دې ویکشن کېر کې دو نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې دونه د اتو پورې او د اتونه چې کله موږ سره آیس کم شي یا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې د نور د شوګانې د ویکسین وهي نو هغه بیا موږ هر وخت په ټریننګ کې دا خبره کوو دا به بیا تاسو نه استعمالوي.
طالب محمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پوره سہولتونه نوي خو دوی د ویکسین د خوندي ساتلو لپاره بیا هم خپل پوره کوشش کوي.
چې ورکړ ته موږ د ګورنمنت څخه طرفه کټ یا ویکسین کیریر ملو نشي نو مجبوري شي هغه ته بیا موږ وایو چې کولر راوړی هغه ته موږ وایو چې ترماس راوړی خو چونکې هغه ترماس او هغه کولر چې وي د ویکسین کیریر په حواله باندې به هغه خیال لږ ډېر ساتو ځکه چې په هر ځای کې به تصد نه کولو او سوري کړې چې سر کولو او دا واورې بیا د آیس خیال به ډېر ساتو.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو له وجې د پولیو مهم له ستونزو سره مخامخ شوی دی نو بل خوا د صحت چارواکي وایي باید په دغه لړ کې نورو تکنیکي مسلو ته هم وکتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وایي دوی د پولیو او نورو ویکسینو د خوندي ساتلو لپاره کول چینز جوړ کړی دي چې باید دغه ویکسین خوندي وساتل شي او دا هم ګوري چې په دغه ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نشي.
چین شری کنه کول رومز شری کنه مونږ استابلیش کړی دی او په دا کول رومز کې شری کنه مونږ سره خپل پولیو ویکسین شری کنه دا مونږ سٹور کوو او دا چې کومه هغه وایبلټی دا هغه ډیفینیټلی هغه باندې په هر یو وایل باندې شری کنه یو ایکسپایری او دغه چې دا مطلب دا ویکسین ویلیبل دی نو هغه مونږ خپل یو مانیټرینګ سیستم هم شته په دې کې زموږ شری کنه ډیسټریک هیلت مینجمنت ټیمز والے چې کوم کسان دي هغه چې کله پولیو ویکسین ډیسټریبیوټ کین او هغه باندې هغه وایل ګوري چې هغه وایل ایکسپایر شوی نه وي.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی به کوشش کوي د روان کال تر اګست ته دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
د پرخند صد راپور ته سوریدو او د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو د چارو وزیر محمود خان مشال لیډو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی حکومت د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو پروګرام پیلول اعلان لري چې تر مخه به په هر تحصیل کې د لوبو میدانونه جوړي. پیښور کې د مشال لیډو خبریال خالد خان د صوبایي وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د تحریک انصاف حکومت د لوبو د پرمختګ او ځوانانو د ودې لپاره څه پروګرام دی.
کله چې موږ په حکومت کې راغلي نو خیبر پختونخوا حکومت سپورټس ډایرکټریټ چې کوم دی د لوبو چې کوم ډایرکټریټ دی نو هغه فعال کړی هم دی او موږ د سپورټس اکټیویټیز یو کافی حد پورې سولیم دي. پرون زموږ یو ډېر ښه ایونټ هم شو انډر 23 گیمز خیبر پختونخوا د اوم تاریخ پورې هغه لوبې روانې دي. هغه هم ډېر ښه ایونټ سي 5000 پلیئرز چې دي هغه پای کې پارټیسپیټ کوي. د هغې نه علاوه موږ دې په لاره داسې یو پروګرام شروع کوو چې کم کلاړي هغه د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي او هغه د ورلد کلاس کلاړي هغه بهر ته تک وړي هغه سره مختلف طریقې باندې فیسیلیټیټ کول وړي. دا ورته د پختونخوا سپورټس بورډ چې دی دا ورته د مونږ کوم ډایرکټریټ دی دا به هغه پروموټ کوي هغه به سپورټ کوي. دا په تاریخ کې اولنی ځل دا پروګرام مونږ شروع کوو.
تاسو دغه خبر وکړه چې دغه صوبې چې کوم لوبغاړي دي نو دوی به څنګه انتخاب کوي دا به تاسو څنګه ګوري؟
ګوره هغه داسې دی چې یو کلاړي دی د خیبر پختونخوا سره دغه تعلق دی او هغه د نېشنل ګیم یا د انټرنېشنل سطح باندې هغه یو ایوارډ ګټلی دی. هغه کلاړي کو تاسو ګوره هغه بیا ذلیل او خواري دغه نه څوک سپورټ کوي اسوسیشن والا په خپل توګه لګیا یا خپل یو پالیسي ده نو هغه بیا دغه شان دی هغه زنګ شي موږ ورته وایو چې دغه چې کوم دغه دی هغه زنګ شي موږ وایو چې هغه کلاړي چې کوم د نېشنل په سطح باندې یا انټرنټ سطح باندې هغه ایوارډ اغستی دغه یو نومي او د خیبر پختونخوا سره تعلق نو دغه به هغه چې کوم صلاحیت دی هغه موږ زنګ کېدو ته نه پرېږدو. هغه چې په بر ملک کې په هر ځای کې هغه مطلب یو گیم بل ټورنمنټ کې پارټیسپیشن مطلب هغه ایسا غست غواړي نو موږ به ټیکټینګ بورډینګ هر څه فیسیلیټیشن دې ته پورته د خیبر پختونخوا سپورټس ډایرکټریټ ورکړي.
محمود خان کو ګورو د خیبر پختونخوا داسې لوبې دي چې هغه ډېر روایتي لوبې دي والیبال کبډي یا نور داسې روایتي یا د کلو په سطح ده کیږي نو دغه لوبو ته بس وده ورکوي؟
بالکل جی دا کوم چې خیال مو کړی دغه لوبې چې دي یو خو فوټبال دی هاکی دی کرکټ دی والیبال دی بیډمنټن دی سکواش دی دا خو گیمز دي دا خو په لوبو کې راځي. بل هغه لوبو تاسو ما خیال وی چې کوم هغه د کلتور د ایسې سره تعلق ساتي لکه موږ ورته وایو چې امپړکه کې شو موږ ورته وایو چې هغه تینډک مار شو هغه دغه والا د مخه کوي د سوابې والا کنه دا ټول ټریډیشنل گیمز دي. بالکل زمون په کلچر کې یو پروګرام روان دی ریچ پای کې دا گیم زموږ شامل کړی دی، دا کم چې دغه دی دا بالکل باقاعده سپورټ شوی دی، دغه خبره بر دغه روان دی، کمپټیشنز پای کې شوی دی، ټورنمنټ هم موږ ارنج کوو، فیسیلیټیټ کوو، مو موږ وایو چې زموږ د روان نسل چې دی چې کم از کم هغه د یاد ساتي چې دام یو لبی وي په زموږ مشرانو کړی دی او خپل نوی نسل ته خو چې دام زموږ
د دې لپاره بیا د سټیډیوم ضرورت دی، لکه د لوبو ځایونو موږ ته کمی دی. اوس
ګوره موږ تاسو خو یو لنې فیس کې موږ شپږ څلوېښت تحصیلونه د کړیو چیرې موږ په دې کې بیکګراؤنډ جوړو، پای کې تقریبا 34-35 باندې کار روان دی، شپږ وو کې دا مسلې وي چې هغه د څه د ځمکې مسله راله سسره راله، نو بیا پاکې موږ دا فیصله وکړو چېرې کو ځمکه موږ ته نه اویلیبل، نو کېدی شي هلته یو کالج وي د هغې ګراؤنډ به وي، موږ به هغه ټیک کړو، هغې نه به د سټیډیم شکل ورکړو، یا د سکول یو ځمکه وي هغې له به ورکړو، چې د اوقاف ځمکه وي هغې له به یو دغه ورکړو، نو داسې ایسی شوم نشته. انشاءالله یو 14-15 دن بعد به دوباره تاسو ما سره ځیم، تاسو به ګورئ موږ به کم از کم د 25-26 سټیډیم سیدي د هغې افتتاحګان کوو څه شویم دي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي،
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدل.
اوردونکو دا د مشال رادیو د سحر خبرونه تاسو اورئ، د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره سندره وړاندې کوو.
شوا پکتو نہ مڑے دو